ازادي رادیو اوریده ماسپخین دو بجه شوی پا دی یو سات اخبرونه که موزه نوری هر کلایی کام پا دی اخبرونه که اوری چی پز کابل که دی پز درگونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده مظاهره کون کچی دی و کسانو مدی کابل تراوری چی پا زابل که سرونه پریشوی دی عدالت غوختنه که وی پر دی موضوع سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د بلوچستان له چارواکي نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو یو تړون لاسلیک کوي. د سوریې حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیري ژغورلي دي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. مخکې له دې چې د دې خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو ستر ټکی اورئ. په کابل کې د لسګونو زرو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. په زابل کې د وطن او وژل کېدو سخت غبرګونونه راپارولي، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمېر بدلونونو غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل: په کابل کې د وو کسانو د سر پرې کېدو د غندنې په اړه د لسګونو زرو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو وو کسانو مړي په چپ زابل کې سرونه پرې شوي وو د ارګ مخې ته راوړي، او د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنه کوي. دا مظاهره نن سهار پیل شوی، خو تر اوسه هیڅ دولتي مقام د دغو مظاهره کوونکو په وړاندې حضور نه دی پیدا کړی. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملین او برمتنیونکي وپیژني او محاکمه یې کړي. په زابل کې د دغو وو تنو وژل کېدل سخت غبرګونونه راپارولي دي. د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د دغو وو تنو وژل کېدل محکوم کړي دي. په دې اړه خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله راغلي چې دا یو ډارونکی عمل او جنایت او جنګي جنایت دی. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغو وو تنو د وژنې د پیښې غندلو سره له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې تر څو د دغه هیواد د ادب او امنیت تامین کړي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم ټینګار کړی چې باید د پیښې عاملین تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. له دې سره هم مهاله په کابل کې د امریکا سفارت او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دغه پیښه غندلې ده. امریکا ته د راحیل شریف د سفر په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې امریکا او نور متحدین کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریزم له تمویل څخه لاس واخلي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
امریکا او اروپایي اتحادیه کولای شي چې هغه څوک چې د تروریستي ډلې هلته وي یا مرسته ورسره کوي یا هغوی سره هغوی په خپله خاوره کې اجازه ورکوي، هغوی کولای شي چې په هغوی باندې فشار راوړي تر څو چې دغه تروریستي ډلو ته اجازه ورنه کړي په خپله خاوره کې.
تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په روانه میلادي میاشت کې متحده ایالاتو ته ولاړ شي، او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمېر بدلونونو غوښتنه کوي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
باید په دې تفاهم نه کې هغه بندونه هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي چې دا ستونزه حل شي.
د اپټا ترانزیتي او سوداګریزو قرارداد په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو، خو ویل کېږي چې یوازې د پاکستان د سوداګرو ګټې پکې نغښتې دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي په پام کې لري نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو په اړه یو تړون لاسلیک کړي. تمه ده چین د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه په دې کار کې 1.4 میلیارد ډالر ولګوي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ وایي چین په پام کې لري چې په ګوادر کې د سړکونو یوه شبکه د صادراتو د پروسس یو زون او یو مجهز او عصري هوایي ډګر جوړ کړي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلی دي چې د داعش لخوا کلابند سوي وو. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له سمندې دوو کلونو راهیسې داعش نیولې وه بېرته آزاده کړې ده. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل سوې ده. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي په لازقیه ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکښې ده، د هوان د مرمیو په او بریټ کې لشته لږه 28 کسان وژل شوی دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې تر ډیر شو ډیر مشکوک تروریستان نیول سوي دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي پرون ویلي چې څه باندې شل تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړي ونیول سو. د زیاتوي شاوخوا لس تنه په بیلابیلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور نیول سوي دي. د علوي له قوله ویل سوي چې وایي پر تروریستانو د روسیې د هوایي کمپاین په ډیرېدو سره مخالفین اړوتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې ډېرې ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي. دغه راز تهران د اسد د رژیم ټول مخالفي ډلې چې منځلاري مخالفین هم پکې شامل دي تروریستان بولي. بلخوا ایران په خپل وی اټومي دستګاه کې د سنتریفیوژونو د لری کولو چارې درولې دي. د ایران په پارلمان کې د اټومي چارو د کمیسیون مشر علي رضا زاکانی وایي د فوردو په نوم اټومي دستګاه کې دا کار وروسته لاغه بند شو چې د پارلمان استازو ولسمشر روحاني ته یو لیک واستوه. زاکانی د ناتانز په نوم د یورانیمو د بټاینې په اټومي بټۍ کې د فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د ایران د پارلمان یو شمیر سختریزو استازو څو ورځې وړاندې د ولیک پاستولو سره له ولسمشر څخه غوښتي وو چې د سنتریفیوژونو د له منځه وړلو چارې ودروي. دوی دا کوي چې دا کار په ډیره چټکۍ ترسره کیږي او د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی د فرمان پر خلاف دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم په وړاندې د هغو نویو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی سي له سپار نه تیر سي. پوتین ویلي چې متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د په وینا د روسیې د بالستیک توغندیو په وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل د یو متحده ایالاتو او متحدینو د نړیوال توغندۍ دفاعي سیستم جوړول نه دي درولې. له بده مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول سوي دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د واشنګټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله راپورته سوي دي. او تاجک چارواکو په دغه هېواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یوې مېرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه 26 کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته څیرمه د روسیې په پوځي اډې کې دنده ترسره کوله. پر د تور دی چې شایره جباروف وایي وژلې ده. راپورونه وایي جباروف په دغه اډې کې د افسرانو یوې لیلیې ته د تورن شیرباکوف لخوا وربلل سوې وه او بیا هلته مړه وموندل سوه. دا پېښه د نومبر پر 5مه سوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه ملازدی رډو واوریدل ک غوړی دا او ځنی نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ. په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د بزرګونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو کسانو مړي کابل ته راوړي دي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو. دوی د عدالت غوښتنه کوي. د هلمند امنیتي چارواکي په مارجه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
مرجک الحمدلله موږ ډیر کامیابی لرو، ډیر موافقت لرو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره هلمند ته تللي وایي چې د یو شمیر کسانو فهرست به حکومت ته وسپاري چې غواړي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د سیمې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي او وسله واخلي.
موږ په هلمند کې هېڅ ضرورت نه لرو ملیشه سازي د پاره، ځکه چې موږ په هلمند کې اوس پیلن 8 دیر زره پوز لرو.
د افغانستان دفاع وزارت امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی د لسیز د سفر په درشل کې یو ځل بیا ټینګار کوي چې پاکستان د پسیمه کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې صادقانه همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره باید یوه غونډه جوړه شي.
یو ځل بیا باید ناسته وشي د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایعو وزارتونو چې دا ستونزه حل شي.
د مخکښو ښځو او دغه راز د اساسي او بشري حقونو او نوزو پروګرامونو نوې لړۍ هم درته خبرو. راز د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په کابل کې د زرګونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي دي کابل ته راوړي او په پښتونستان واټ کې مخکې ایښي وو. مظاهره کوونکو په خپلو شعارونو کې د عدالت غوښتنه کوله. دوی د ارګ پر لوري څو شېبې مخکې روان وو. د مظاهرې ته د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر ورغلی دی. همدا شېبه د مظاهرې له ځایه راسره د ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب، راته ووایه چې اوس مظاهره کوونکي پر کوم لوري روان دي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. موږ هم د اوس د ارګ جنوبي دروازې خواته ولاړ یو او دلته تر لسو زرو ډیر کسان راټول شوي دي او غواړي چې د اداري امور د لارې ارګ ته ننوځي. دوی مخکې ریاست جمهوریت ته وخت ورکړی وو چې په نیم ساعت کې باید دوی ته جواب راکړي او دوی غوښتنو ته یو صحیح جواب ولري، اما ریاست جمهوریت تر دا اوسه پورې دوی ته جواب نه دی راکړی او دوی لا اوس هم منتظر دي او کوششونه کوي چې د اداري امور دروازې چې د وزارت مالیه مخامخ ته دي دا دروازه ماته کړي او ننوځي. خو بیا هم دلته د سرندویان چې دي مظاهره کوونکي د خو معذب شوي دي، دوی کوشش کوي هڅه کوي تر څو چې دوی پرې نه شي چې دروازه ماته کړي. خو بیا هم هڅه روانه ده خو کوشش څه کېږي انشاءالله.
اخګر صاحب، مخکې داسې ویل شوي چې دغه مظاهره کوونکي چې د مدني ټولنو استازي دي په کابل کې راټول شوي غواړي چې د دغې زړه بوږنوونکې پیښې په وړاندې چې په زابل کې پیښه شوې ده او ویل کېږي چې د دغو اوو کسانو چې هزاره ګان دي سرونه هم داعش پورې مربوط وسلوالو پرې کړي دي، په دې اړه د دغې پیښې په وړاندې خپل احتجاج په مدني توګه څرګند کړي، یعنې د اعتراض په ډول باندې. اوس تاسو وایئ چې دوی نورې غوښتنه هم لري، یعنی په دې معنی چې آیا دوی وایي چې باید د حکومت مشران استعفا وکړي او دوی باید دغه مسؤلیت ومني؟ کوم مسؤلیت؟
دغه دوی اوس حکومتي مشران په د طالبانو سره او د داعش سره په لاس لرلو کې تورن کوي او دوی وایي چې هغه وخت چې حکومت چې دغه کسان ووژل سو بیا حکومت هڅه وکړل او اووه کسان چې دي داعش په تصرف کې وو هغوی پرېښودل سو. او اوس دوی وایي چې حکومت په دغه قضیه کې دخیل دي، دوی د حکومت سران څخه غواړي چې استعفا ورکړي او ځینې نورې کسانې چې دلته دي دوی د حکومت څخه غواړي چې په دغه موضوع کې یو جدي جواب دوی ته راکړي او یو منظمه برنامه مخته ونیسي او دغه شهدا چې اوس دوی جنازې راوړي دي او دروازه په دروازه یې ګرځوي باید د دوی جواب حکومت ووایي.
اخګر صاحب، اوس دوه بجې دي، دوه لس دقیقې دي، آیا د مظاهره کوونکو پر شمېر ور زیاتېږي او که چیرې بیا هم شمېر همغومره ده او دوی بیا هم له خپلو مظاهرو لاس نه اخلي تر څو چې ستاسو په وینا حکومتي چارواکي دوی ته قانع کننده ځواب ورنه کړي؟
د دوی مظاهره هغه رنګه چې سهار شروع شوي وه تر هغه لږو کې کسان لږ شوي دي، خو بیا هم د دوی شعارونه روان دي او دوی د حکومت نه غوښتنې کوي تر څو چې د غوښتنو ته جواب ورنه کړي. دوی د اداري امور او د ریاست جمهوریت د جنوبي دروازې څخه ونه شورېږي.
بله، تمیم اخګر، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریالو چې په کابل کې د مظاهرې په صحنه کې وو، په کابل کې په زرګونو کسانو مظاهره کړې ده او د هغو اوو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو کابل ته راوړي او له حکومته د قاطع ځواب غوښتنه کوي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هڅه کوي چې په دې اړه د افغان چارواکو، لوړ پوړو چارواکو، عکس العمل واخلي د ازادي رادیو سره اوسې. خو بیا هم په دغه موضوع کې تمکیګو کابل چاپی خبرونه هم دا موضوع په خپلو غنو کې چړلې ده. اسد الله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د برامتنی ونې د پیښو په اړه اندېښنو او په زابل کې د وو ملکی کسانو د وژلو په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړی دي. افغانستان رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د برامتنی ونې کرغړن عمل او په وړاندې د حکومت مسؤلیت په سر مقاله کې راغلي چې وسلوانو مخالفینو د وژلو او وینې تویولو تر څنګ په دې وروستیو کې د ملکی کسانو د برمتنی ونې چارې پیل کړي او دا پیښې څو ځله تکرار شوي هم دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغانان په داسې وضعیت کې ملي یووالي ته اړتیا لري، خو زیاته کړې ده د تاسف خبره دا ده چې د ځینو رهبرانو په مغز کې لا هم د قوم پالنې فکر شته. د ورسپانې په باور کې چیرې حکومت ونه شي کړی چې د روانو ستونزو حل پیدا کړي، د خلکو پیاوړی ملاتړ به له لاسه ورکړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د مدني ټولنو او یو شمېر ګوندونو په غبرګونونو کې قومي رنګ ښکاري. په سرمقاله کې راغلي په زابل کې د وو ملکي کسانو په سر پرې کولو ټول افغانان خفه دي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي ځینې داسې انګیري چې دغه کسان په یو خاص قوم پورې اړه لري. د ورسپانې په باور د تروریزم په اور کې ټول افغانان سوځي، دښمن یو دی او همدې دښمن په تیرو 14 کلونو کې ټول افغانان ځپلي دي. انیس دولتي ورسپانې بیا د وو ملکي کسانو سر پرې کولو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دې پیښه ټول افغانان خفه دي او ټول په یو غږ د دې پیښې عاملین غندي. په سرمقاله کې راغلي دغه وو ملکیان د تېرې یکشنبې په شپه په زابل کې د داعش د هغو کسانو لخوا ووژل شول چې د ازبکستان اتباع وو. په سرمقاله کې د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې تروریزم قوم، مذهب او سرحد نه لري او ټول افغانانو ته یو رنز دی. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي د هیواد دښمنان هڅه کوي چې په یو او بل نوم افغانان په خپل منځ کې سره واچوي. په مطلب کې د یو شمېر مدني فعالانو په حواله لیکل شوي چې دوی په ننګرهار او زابل کې د داعش وسلوالو لخوا د بېګنا کسانو وژل غندي او له حکومته پوښتنه کوي چې ولې مخه نه ده نیول شوې.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په مارجه کې د دولت وسلوال مخالفانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیات خپ مختزي ویل کېږي. ګڼ شمېر بهرني ځواکونه هم د مارجه په عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. تفصیل یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې.
ورسته لږ چې د مرجی ولسوالۍ ګڼې سیمې وسلوالو ته خپل ولکې لاندې راوستې، ویل کېږي افغان ځواکونو د روانو عملیاتو په ترڅ کې ځینې سیمې بېرته نیولې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. د هلمند امنیه قمانداني سرپرست مل پاسوال پچا ګل بختیار وای د چهار سیمې په ورځ د مرجی ولسوالۍ د نهم بلاک په سیمه کې پرمختګ کړی دی. د وسلوالۍ یو شمېر مړي د جنگ پر میدان پاته سوي دي او ګڼ شمېر چاودېدونکي توکي چې په یو موټر کې بارول د افغان ځواکونو په لاس ورغلي دي.
په مرجع کې الحمدلله موږ ډېر کامیابي لرو، ډېر موافقت لرو، ډېر داسې تورونه لرو چې تر اوسه پورې 12 مړي او درې مل راکټ، درې پیکاو، 15 کله شکوبره موږ د امنیتي ارګانونو په لاس راغلي دي. بلاکونو زمونږ خپل اوس پرسونل مال ته ځای په ځای دي او تقریبا د مرجع نه چار طرف ته د 3 کیلومتره موږ پیشروي کړې ده او نور هم موږ روانه ستو.
د مرجع ولسوالۍ ډېرې سیمې د نن څخه یوه اونۍ وړاندې د وسلوالو تر سختو ډلیزو بردونو وروسته د افغان ځواکونو د لاس ووتلې. د هلمند چارواکو د سیمو تر سکوت وروسته د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. که څه هم چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو ویل کېږي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د خاصو کتابتو یوه ډله د افغان ځواکونو ملتیا کوي او د وسلوالو پر یو شمېر پټنځایونو هوایي بریدونه رهبري کوي. د هلمند امنیه قمانداني سرپرست مل پاسوال په چکل بختیار وای د وسلوالو غو پلان نشاند کړی دی چې غوښتل مارجه تر خپل ولکې لاندې راولي.
حالې ځلې کوو موږ خپل پرسونل دی ګلې د نورم برابر وو او هغه پوخا چاغو هغه تصمیم نیو او هغه ته چاغو ادب وغه ته ونه رسید. الحمدلله وس موږ په غو باندې زور استو.
په عین حال کې په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو څخه په رلې ژر سوي خبر پانه کړه غلې دي چې د مرجی ولسوالۍ د ملک پر څلور لارې د وې سخت جګړې پر مهال د وسلوالو د کمانډان اسد الله په شمول 12 تنه وژل دي چې مړی د جنگ پر میدان پاته سوي دي. وسلوالو تر اوسه خپل لور ته د اوښ تلفات پړه ازادي رادیو ته څنګه دی بلی محمد ریاستي د ازادي رادیو هلمند.
ورسله هغه چې د دولت وسلوال مخالفانو د هلمند مرجی ولسوالۍ ډېر سیمه تر کنټرول لاندې راوستلې. د ملي شورا کې د هلمند د خلکو د استازي په شمول یو هیئت سیمه ته تللی ترڅو د هلمند د نږدې او لرې سیمو امنیتي وضعیت وڅېړي. در حیات ازادي راډیو ته ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو کسانو نومونو یو فهرست حکومت ته وسپاري چې دوی سره په خبرو کې دې ته چمتو دي چې د لشکرګاه او یو شمیر نږدې سیمو د امنیت په ټینګښت کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په هلمند کې شاوخوا 8000 افغان امنیتي ځواکونه دېره دي. یو شمیر د چارو کارپوهان وایي چې دغو شمیر عسکرو ته په پام سره نه ښایي چې بیا ځینې نورې غیر مسؤول وسلوالې ډلې جوړې شي. تفصیل بیا هم له لشکرګاه ازادي راډیو د خبریال الیاس اندایي په راپور کې.
وروسته له هغه چې د هلمند یو شمیر سیمې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې، د ولسي جرګې یو شمیر غړي هلمند ته راغلل او د مرجع او نادلي ولسوالیو د یو شمیر سیمو د سقوط په اړه د چړونو خبر ورکړ. د دې پلاوي یو غړی او سناتور ملا شیر محمد خوندوی د ولسي جرګې د ځینو غړو سره په مشوره حکومت ته ځینې کسان معرفي کوي او وسلې ورته اخلي چې د لشکرګاه ښار او ځینو نږدې سیمو امنیت وساتي. ملا شیر محمد اخوند که هم د ملیشي جوړونې خبره نه کوي، خو دا هڅه د خلکو بولي وایي ډیر خلک چمتو دي د لشکرګاه او ځینو سیمو څخه دفاع وکړي.
یو خدای دې شته لستونه مور کړي، بعضې خلک درېدل دي وي موږ ته وویل چې موږ آمده یو ستاسو د راتګ سره چې د حکومت سره کومه کړو. هغه لستونه مو نشته کړي دي، دولت هم مور کړي، د هر مشر به شاید ټولو کې صاحبان مور کړي، ټول ما مور کړي دي خپل لست ام ورګی د ځوانان د مول سپنجو ته د دې سپنجو مشران خپل مان نشته چې موږ سلاوی راکې چې تاسو چې د وطن وساتو او بیا د بیا خپل سلاوی حکومت ته وسپار. تقریبا سره نیم سر کس مت مات ول چې زمور ولاړ بارما سپنجو ته چې تاسو د سپنجو یاست چې د شپې د یخ تر نه لري تاسو څه کوی؟ دا لوی سپنجو مشاو یا کله نه یا کله نه مان نشته چې موږ خپل وطن حفاظت لپاره ماته
د ولسی جرګې د غغړي په داسې حال کې د لشکرګاه شهر او جنوب سیمو د ساتنې په مخه د حکومت په لیکو کې نوی کسان مصلاح کوي چې د حکومتي ځینو سرچینو له خولې په دې ولایت کې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په شمول شاوخوا 8000 سرتیري شتون لري. د ولسی جرګې د غړو لخوا د ځینو کسانو مصلاح کېدل به د امنیتي سیمو د پراخوالي سره مرسته وکړي. د نظامي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي پر 8000 سرتیرو د زورو نورو کسانو زیاتېدل هغه وخت مؤثر تمامېږي چې د افغان پوز تر ساوکا او ادارې لاندې وي.
دا خلک چې دوی اوس ماری پکې د ملي اردو او پولیسو یا سیمایزو پولیسو لیکو ته دا په غیر قانوني دي، ځکه چې دا په دې کې دوی اوس داسې خلک ماری پکې چې مثلا هغه د شپېتو کالو، 15 کالو یا د 19 کالو وي، دا په خپل غیر قانوني دي او دوی په آینده کې نشي کولای چې د خلکو څخه بیرته خپل صلاح واخلي. اوس خو دوی مجبور دي چې دوی ته صلاح توزیع کړي، دوی وجنګي. موږ په هلمند کې هیڅ ضرورت نه لرو ملي شسازي د پاره، ځکه چې موږ په هلمند کې اوس پیلن 8000 پاوز لرو. زه وایم چې د دې پر ځای چې اوس 1500 نفر یا 1600 نفر ملیشي موږ جوړ کړو، هغه نور هم ګډوډي را مبین تکي، نو د دې پر ځای شته چې د خپل 8000 پاوز سره کومک وکړو.
په دې اړه دولت ته مقام لوایان دوی او حکومتي چارواک سره د خبرو اڅه وکړ، خو د هغو د نظر په خستل بریالي نسوم. په هلمند کې به داسې حال کې د افغان پوځ په څنګ کې د نورو کسانو د مصلاح کېدو خبرې کړي چې د دې ولایت په نادالي او مرجع ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي او په تیرو څو ورځو کې ډېرې سیمې د افغان ځواکونو له ولکې وتلې دي. خو د هلمند چارواکي د هغې سیمو د بیرته نیولو لپاره د پراخو چانیزو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. زمون خو دغه پیغام ته وروره دغلته یو رئیس د کانال راغلی، د کانال ځمکې درګرده خرڅی او خلکو لهم ورکوي. دا حکومت څنګه شارې ناپرسان حکومت دی؟ که اوس موږ یو معمولي کار وکړو، غریب سړي کې اتکړۍ مچول کېږي، زندانی کېږي، محبس ته وړل کېږي، او دغه رئیس صاحب د جلال آباد د ولایت د کانال رئیس چې دی، دې ټول ځمکې په چاردۍ باری کاو کې هم خرڅ کړي او په سامرخېلو کې هم، د دې د مخنیوي څوک نشته که د افغانستان د دې د پلار دی بل څوک برخه نه لري. د افغانستان کې موږ د یو کوټي ځای نه لرو، دا رئیس د کانال صاحب دي په جریبونه ځایونه په خلکو خرڅوي، دا د دې د پلار ځمکې دي او که دا د دولت کې. وسلام.
په ننګرهار امنیتي وضعه بیخي خرابه ده، په ټولو ولسوالیو له امنیتي پام وشي بیخي وضعه خرابه ده. اردو والا نه شي تللی، که لاړ شي هلته طالبان ورته راوځي، الاله یې ولي، مشکلات بیخي زیات شوي دي. د ننګرهار په سره باندې بیخي امنیت خراب شوی، لوړو چارواکو نه دا غواړو چې ننګرهار کې امنیت راوي، اردو والا مثال چې کور له خاران اړ شي.
د ننګرهار ولایت د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپو اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره مبارزه کې صادق واوسي او په خپله خاوره کې هیڅ کومې تروریستي ډلې ته خوندي ځای ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری دا څرګندونې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال رایل شریف د سفر په درشل کې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې ویل کېږي ښایي دا ځل متحده ایالات د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته د حقاني شبکې په تړاو خپلې جدي اندېښنې څرګندې کړي. حقاني هغه شبکه ده چې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو په مرګونو حملو کې په لاس لرلو تورن شوې ده او د پاکستان پوځ په وروستیو کې د دې شبکې په مرکز شمالي وزیری او جنوبي وزیرستان کې عملیات هم مخته وړي دي. قاسم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناکراریو په دوام افغان حکومت ور بیا پر پاکستان د نړیوالو د فشارونو پر اغیزمنتیا ټینګار کوي او دا کار په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبه پر ورځ همداراز ازادي راډیو ته ویل ټول نړۍ ته دا روښانه ده چې د حقنی شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو مرکزونو په پاکستان کې دي او لازمه ده چې په وړاندې اقدام وسي.
دا ضروری خبره ده، اړینه خبره ده چې باید حقنی شبکې او نور هغه تروریستي ډلې چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې نارامي ایجادي یا جنگونه کوي یا جګړې کوي هغوی باید دوی اجازه ورنه کړي په خپله خاوره کې تر څو چې په سیمه کې امنیت رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ډان ورځپاڼې په لیکنه د جنرال راحیل شریف سفر دا ځل شاید د امریکا له لورې له یو لړ جدي غوښتنو سره مل وي. روسوانی په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د مخالفینو د حملو زیاتوالی د حقنی شبکې په اړه د امریکا اندېښنې راپارولې دي. روسوانی زیاتوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډنې کېدو هم په دې اړه د امریکا اندېښنې زیاتې کړي چې دا به د جنرال شریف پر راتلونکي سفر سیوری وغوړوي. تمه کېږي د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف روانه میلادي میاشت امریکا ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له دې وړاندې هم پر پاکستان انتقادونه کړي وو چې د حقنی شبکې په وړاندې چې په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د سختو حملو مسؤول بلل کېږي لازم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان پوځ تیر میلادي کال په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل، خو افغان حکومت ویل چې دغه عملیات له دوی سره نه دي همغږي سوي او له امله زیات شمېر وسلوال د افغانستان خاورې ته راوښتل. افغان حکومت همدارنګه پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په دوه مخي چلند او له افغانستان سره د سولې په بهیر کې په نه همکاري تورن کړی دی. د همدې مسلې په تړاو امریکا ته د وروستي سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویل چې هیواد یې نسی کولای په ورته وخت کې حمله وسلوالو سره وجنګی شي او هم هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. د چارو کارپوهان هم وایي چې پاکستان اوس په خپل د دوه مخي سیاست نتیجه ګالي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان ازادي راډیو ته ویل چې د دا ډول سیاست دوام نه یوازې په نړیواله کچه بلکې دننه په پاکستان کې هم پر حکومت فشارونه زیات کړي دي.
اینا دیگه در خلاص ازی هسته که در پاکستان
دی وی دوی نور اوس لده ویریجه چی پا پاکستان که باید یو ملی پاوتون وسی دوی لده ترهگری بحرانه مداخلو او دخپل اقتصاد پوراندی ده دروازو ده بندیدو بخاطر هم اغیزمن سوی او مجبور سوی چی وکڑه ایسی ده افغانستان ده سولی لپاره یو لار عمومی ده. چارو کارپوهان هم در از وای چی پاکستان پا خپل خورو که ده تروریزم پرسد جگره که یوازی حق جلی زپی چی ده غهیوات گواش جوڑوی. دوی سپارښتنه کوي چې د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع را بلل په سیمه کې د امنیت او پر پاکستان د فشار راوړلو تر ټولو غوره لار ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ملي امنيت شورا او اروپاي ټولنې له افغان حکومت سره د بیلابیلو ستونزو په هواري کې همکاري ژمنه کړې ده. د خبره د ملي امنيت شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې بروکسل ته د ملي امنيت سلاکار حنیف اتمر په سفر کې به د اروپاي ټولنې سیاسي او امنيتي شورا غړي د افغان حکومت پرمختګونه وسته یا واستایلي دي او د بیلابیلو ستونزو په هواري کې هم له خپلو همکاريو ډاټ ورکړی دی. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د دو اونیزو پروګرام لړیو نوې برخه ته خپرو د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په راکړه ورکړه کې د راپورته شوو ستونزو په باب هم مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له یوه مسؤل سره مرکه کړې ده. خو اوس بیا هم فریبا ظاهر سلو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده د مهمو خبرونو سرقتونه به وړاندې کړي.
په کابل کې زرګونو مظاهره کوونکو د هغه اوو کسانو مړی چې په زابل کې یې سرونه پرې سوي د ارګ مخ ته راوړي او د ملي وحدت حکومت مشرانو ته استعفا غوښتنه کوي. امریکا ته د راحل شریف د سفر په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې امریکا او نور متحدین یې کولای سي پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریزم له ملاتړ او تمویل څخه لاس واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمیر بدلونونو غوښتنه کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي نن له چین سره د گوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو تړون لاسلیک کوي. د سوریه حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیري ژغورل دي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. ایران په خپل یوې اټومي دستګاه کې د سنتریفیوژونو د لری کولو چارې درولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناتو د میزایلو دفاعي سیستم په وړاندې د هغو نوي وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولای سي له دفاعي سپار څخه تیر شي.
او اوس په مکرې اقتصادي خبرونو ته
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت له پاکستان سره د اپټا تړون پر ځینو برخو د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت ویان مسافر خوغندي ازادي رادیو ته ویل چې د دغه بیا کتنو هدف د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د سانتیاو رامنځته کول دي.
باید په دې تفاهم نه کې هغه بندونه هغه مواد چې استونزې رامنځته کړي دغه پسر یو ځل بیا باید نوستو شي د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دوړو خو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي.
د پداسې هر کې د چی څه مود مخکې د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو د پاکستان سره د اپټا تړون د لغوه کېدو غوښتنه کړې و. د دې خونو د مسؤلینو په باور د اپټا تړون ګټه د افغانستان پر ځای پاکستان هیوا ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د کبانو په 102 فارمونو کې د دې ولایت لسګونه وزګار ځوانان پر کار ګمارل شوي دي. د دغه وزارت خویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې دغه فارمونو څخه په ورځ کې تر 1500 کیلوګرام ډیر د کبانو غوښه هم ترلاسه کیږي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې دغه فارمونه د دې ولایت په ارغنداب، دامان، ژیړی او په خپل کندهار ښار کې فعالیت کوي. ښاغلی راشد هم ویل چې د کرنې وزارت هم په دې برخه کې د دې فارمونو مسؤلینو ته لازمي لارښوونه کړې دي. وروسته خبر ده چې د غور ولایت د کلی او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د 1400 نوي کال را په دې خوایې د 2.4 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې پلي کړې دي. د غور ولایت د کلی او پراختیا ریاست مشر محمد شفیق وکیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې ادارې لخوا په مختلفو سیمو کې 3340 پروژې پلي شوې دي چې ډېری هیوادوال د دې پروژو څخه اغېزمن شوي دي. د ښاغلي وکیل په خبره د دې پروژو په پلي کولو سره د دې ولایت ډېری ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر شوې وه. د خبرونو پای
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په لوی خبرونو کې د اف ام په 1.5 په اوریدلای شي. فرانسه په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ پاریس ته د ایران د ولسمشر د سفر په ترڅ کې له دې هیواد سره د هوایي ترانسپورت په ګډون په ځینو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه دا تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کوي چې پر دې هیواد او لویدیز قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لاسلیک وروسته د لویدیز او د ایران ترمنځ په مختلفو برخو کې د همکاري او د تړونونو بهیر ګړندې شوی دی، خو افغانستان بیا تر اوسه پورې له پاکستان سره د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. دا هغه ستونزه ده چې تر ډیره پورې په خپل حال پاتې ده. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت مسؤلین وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ابتدا تړون له مخې افغان ترانزیت کولی شي خپل مالونه د پاکستان د واګې له بندره تر هندوستان او د جنوبي آسیا تر نورو هیوادونو پورې ورسوي، خو پاکستاني چارواکي دوی ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دوی وایي له پاکستان سره د ابتدا تړون باید لغوه شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین دا موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت له ویان مسافر قوقندي سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ځینې پوښتنه کړې چې ستونزه چیرې ده.
سوداګری صنایع خونی نظر مونږ ته محترم دی، خو د حکومت پریکړه او د حکومت نظر په دې تفاهمنامه کې دادی چې باید په دې تفاهمنامه کې هغه بندونه هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي. د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګری او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي. د دې لپاره د سوداګرۍ صنایع وزارت هغه خپل ټول نظریات چې وختل هغه ته سهولتونه داشي هغه بندونه او ماده جوړ شي، هغه ټول خپل نظریات د ولسمشري معنی د اقتصادي چارو مشاور ته لیږلی دی. هغه مطمئنا د افغانستان لخوا یو مکتوب پاکستان ته لیږلی چې یو ناسته وشي او دا مواد او بندونه چې ستونزه لري د هغه باندې بحث وشي.
قوقندي صاحب، دا ستونزې کومې دي چې تر اوسه هواري شوي نه دي؟
مون غواړو چې د همدې متفاهمنامه له لارې خپل تجارت د جنوبي آسیا هیوادونو چې بنګلادیش، نیپال، بوتان، هغه 15 ملکونه چې هندوستان دی زموږ موټرونه لاشي بندر واګرداري پورې او بل باید تجدید نظر شي هغه بانکي تضمینونو په حق له او ستونزه چې بل هغه تخنیکی ستونزه دی کوچنی کوچنی هغه په باره کې باید بحث شي چې ګمرکونه باید خشي او زمونږ لارګان لار شي د پاکستان ټول خاوره ته هغه هم به خاطر شي. دا کوچنی کوچنی ستونزه شي ان شاء الله باید حوار شي.
قوقندي صاحب، اوس د افغانستان نقلیه وسایط د پاکستان د واګې بندر نه هندوستان ته تیریږي او کنه؟
مون یو کال مخکې په جنوري کې ناست درلوده پاود اپتیکات ابتاد تخنیکی و مسائل ناست چه دست اقا 15 وارش پا 15 کال که 15 هم ناست پا اسلام آباد که و ده لمره دوام جنوری که حالتا بحثو شد چه زمون موتر رلار شی بلا خبر داده شه او تا اقا کشنه کشنه استون زده چه باید اقا حل شی او سهولت را شی چه زمون موتورونه بندر واګې نه تیر شو اتاری پورې لار شي غواړو چې دغه جنوبي آسیا هیوادونو سره مستقیما تجارت ولرو.
قوقندي صاحب، د پاکستان نقلیه وسایط اوس مهال د افغانستان له لارې تیریږي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د افغانستان نقلیه وسایط د واګې له بندر هندوستان ته نشي تیرېدي. د دواړو هیوادونو په تړون کې راغلي چې د افغانستان نقلیه وسایط هم کولای شي چې د واګې له بندر تیر شي او هندوستان ته ورسیږي. آیا د دې ستونزې هوارې ته هم تدابیر نیول شوي؟
داسې یو خبره ده زموږ موټرونه هم اجازه لري چې هلته لاړ شي. خب داسې یو متفاوت برداشت بندونه د ابتا تفاهمنامې باعث کېږي چې لږ در په ستونزې زموږ موټرونه لاړ شي او موږ دا وغوښتل چې دا ستونزه هوار شي. هغه ضمانت بانکي ده، نه پوهېږم ضمانت خط ده چې داسې شیان ده در لږ در هوار شي چې زموږ موټرونه هم لاړ شي تر بندر واګهداري پورې.
قوقندي صاحب، دغه اقدامات چې تاسو ورته اشاره وکړه څومره اطمینان ورکولی شي چې دا به په څومره موده کې حل شي؟
تر 15 کال مخکې خو ستونزه ډېر و ډېر ستونزه حل شوې، خو هنوز هم ستونزه پاتې ده. انشاءالله مونږ غواړو چې دا ستونزه حل شي. د افغانستان د حکومت هغه پالیسي او سیاست نو ټول هیوادونه چې زمونږ په شاوخوا کې ده څه رقم چې سیاست لري غواړو چې هغه سیاست زمونږ د تجارت او ترانزیت په برخه کې وشي. زه دا داد ورکم ټول هغه تجار و صنعتکاران تا چه سوداگری صنایع وزارت طول ده افغانستان حکومت فقط هدف داده چه مون ده تجاران و صنعتکاران و استوز خلق چه مون اصلی وظیفه هم داده.
ده سوداگری و صنایع ده وزارت لویان مسافر قوقندي سره ده افغانستان و پاکستان ترمن ده ترانسپورت پا برخه که ده شوی ترون پا وران ده ستونزو پا باب مرکه و
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مخکې مو وویل چې فرانسه په پام کې لري د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانسې ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکې اونۍ پاریس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر په مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو سکتورونو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیځ له اقتصادي بندیز سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډېره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو د لاسلیک تمه لري. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیر بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاریو، هوایی ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه و ورباندې لګېدلې. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2016 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهاني RFI رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللي دي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست.
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، کله د ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده، او ازادي اصلا تشي تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه. ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچيري دغه ازادي مطلقي او هیڅ سرحدونه لري، دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچيري یو سازمان یو اداره د دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه یې زړه غواړي او کوم تصمیم نیسي دا عملي کې، دا په ذات کې خپله مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګانو تر سوال لاندې راځي. او کچیرې د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته، یو مشخص تعریف او جامع معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې چې په عامه توګه وي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډېرې لیکنې لري، د تقریبا 200 تعریفه د ازادي ارائه کړي. یعنې دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وویو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي، موږ ویلی شو چې دا دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي، دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډیره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوې ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړې ده. او د اساسي قانون په درویشتمې ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه امداد ازادي موضوع ده، چې درې څلوېښتمه اصلي رښتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی. او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي، دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون لمخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي. او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق ده د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات او په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، الته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده. هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره به یده اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوانه یا د ټولنې لخوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیم پرته چې هغه د په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او دغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپل قوانینو کې دی ته ځای ورکړی دی دغه اصل ته متوجه شوی چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود وي د ټولنې فشار موجود وي که نه وي دغه ته بشپړه توجه ولري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي دی خپله د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي په ټولنه کې د ورولګالوی ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه
پر اجازه نو ورکړي چې دوی بشتاسکره
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې اتباع دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده همداسې ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپله دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلي کچیرې په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو کچیرې د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپله خوښه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي دغه حق به دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د ترسره کی دا خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د ذکر رښتا تعین کی دا خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصول سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه خزه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور پلار سره وګوري څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډېره توجه شوي چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي چې ځکه طرفین یو رکن ده په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډېره توجه کړي مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صافی صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی، یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړی چې دی باید آزاد ژوند وکړي، نو دغه معنی پیدا کول د دغه په منځ کې خنډ کېدل خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدي ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې دا چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي، خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي، هغه کار چې زړه غواړي ترسره کړي، هغه کارونه چې نه غواړي څوک په جبر نه عملي نه کړي، هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید ولولي نه بل څوک ورته وایي، ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. کچېرې په خپل خوخه وسی په خپل اراده وسی انسان تل په ژوند کې بریالی دی، کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ وي.
قدرمن اوریدونکو دا وز مرد دی اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک کلامو ملسه
مخکخی خزی.
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده. دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده. له دې په باورو چې څه هیلې لري، څه ستونزې لري، او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پانتون کې درس لوست، نو د یوې نجلۍ په توګه اصلي مشکل څه و؟
مثال دختر سلو سره چې او لایات دي او هغه د ټول لسم او د لسم په څیر نه هغه په مطلب کې د خپل دې له لې چې مطلب راځي کومه ازادي چې ما د لودې کې نه ده چې یو نه ده یو نه ده دغه د څیر سره هم مخ نه نو کومه دې نه دی راځي نو په یو څه هغه څه ورونه دی ما ته دا روانه ده چې
تاسو چې خپل خپلوان چې مو کله تاسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود
کومه چې هر نوې شل د کله چې کورنۍ ته راوړی چې کله ټولنې ته راځي هغه نو مخې دې رسیدي چې بیا اصلي چې د دې کړو چې دا څنګه مو په څه کې نه دي دا په څه یو اسلامه چې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي چې دې دې څه نه دي بس مې دې دروازه بند کړه
کله چې مو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه نه یعنی چې وایم کوم اون چې دوی ته چې هغه نه وستراتي یو عکس العمل کې خو نه وځي
ځین انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه
بعض مسائل باندې درکول او بعض مسائل باندې تاسو راځي خو ما په دې نه چې هغه څه چې کوم څه باندې دا او دا مثلا د نن دی سر کې بیان کړي او چې دا باندې د ویلن د لیکل په شکل بیان کوم ولې دا څنګه خو ما پوری نه مرته چې یعنی ما نه خپل نه دي پوښتنه ما څه مشوره نه ده اخیستې څه مو کړه و چې دا نه اوسه چې لورو مې سره په دې کې نه پاتې څه څه نه سره خرا خرا چې ما په دې کې بیا دې په خلکو نه دي مثال یې نه ځات څه نه مثال شاعرانو نه دي مثال نه دي د سیزن نه دي دغه د اثر دې د لیکنو اثرات نه دي چې دغه سره اخر څه مثال چې کله پر ځان کې خپلې ځل کله چې باندې په دې کې چې د ما سره لري او د ما سره او دغه ما خپل څه نه ورته دي خو نه او ما بله په هغه ځای کې هم هغه څه دا هغه جمله هغه نن د څه نه څه نه دا څه 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 نه ما دا وایي دا یو خبره ده سبا به راځي او کله چې موږ یو ځان پاتې دی څه څه نه چې هر څه عمر کې د څه چې د دې څه نه کار دي دا چې ما مسجد کې کله ځان نه غوښتي کله نه نه غوښتي دا قرآني مثال په دې چې په ما سره نه نه څه نه ورته پس لیکنه دا ویته قرار راته دا خاني په کوم څه کې د کتاب په څه کې د دې په څه کې چې تاسو خو مې نه لې کتاب ورته تمام دی الله سبا به دې څه نه دې څه دې په دې دا دا څه نو ما او لا په دې چې اصل دې هغه چې دې ما کار دې دې کار دې ما تعال دې کړې دې ما دې تا نه دې برابر دې دې موضوع شاید کولې چې اخ ته دې ورته چې دې موضوع شاید کولې دې رسات دې کار کنه دې بیان کړی دې دې یو مشکل دې په خاصان اخر په یا کوم دې چې دې په ناغه خاصه دې بیان کړې دې دې ته دې په ناغه بیان کړې نو حتمان دې کنه وکړه نو دې کار دې راځي دې دې ضروري دا چې خپل اشتباه منم
احمد صاحب علیکم مننه چې د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست
ځانګړي راپورونه او مرکی د امریکا غږ آشنا رادیو
افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي پاکستان په پوځي عملیاتو کې ټول طالبان په نشه کوي کای وازه هغه طالبان چې په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي د دوغو پښتنو د جواب لپاره د افغان پاکستانی او امریکایی چارواکو او پوهانو نظرونه د امریکا جغ آشنا رادیو په یو ځانګړي رپورت کې واوري. چهارشنبه د شپې اوه بجه
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
سلام و